لس بجه شوی ده ازادی رادیو در ای ساعت پخبرونه که موزه احمد شیبر کربیم با تخنیکی برخه که شمشاد زدران را سرم رستندوی ده. السلام علیکم. پا ده خبرونه که موچه پا منزنی سپا دولش پشنی به پتول افغانستان که خبریجه و پا انترنت که پا ازادی رادیو دات کام کنی ولشی براندی ده افغانستان ده علماء و ده شورا لوراندی زه خبرو چه طالبانو ته ده اوربان پا برخه که کرده. خوتر هر سمخ که خبرونه لناجه ساپی چخور.
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې 12 پولیس وژل شوي. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربان وړاندیز کړی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن موسسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه ټولنې هم له پاکستان وباسي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې 12 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. دغه خبره د موسی کلا د امنیه قمندانۍ یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. دغه سرچینه وایي چې حمله تېره شپه د کنجک ماموریت پر پولیسو وشوه او 10 طالبان هم پکې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوي میر احمد ګل پرون په پېښور کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلي نبیل په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمېر افغانانو قاتل و. د ملي امنیت عمومي ریاست په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربان وړاندیز کړی. د عالمانو د سراسري شورا مخکښ غړي مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دیني علماو د غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. خغلی لودین چې له دې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربان غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن موسسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه موسسې هم له پاکستانه وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تېره ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل ګنې انجوګانې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ هڅه کوو چې په پارلمان کې افشا کړو. چودري نثار زیاته کړه هر هغه موسسه چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد وي هغه ته به اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې فعالیت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې موږ په پاکستان کې د نړیوالو مرستندویو سازمانونو او نورو موسسو د هڅو مخنیوي ته اندېښنه لرو ځکه چې دا د پاکستان له حکومت سره د نړیوالو پر همکارۍ خورا منفي اغېز کوي. په پاکستان کې تیر کال 3000 موسسې ثبت شوې وې. د پاکستان پارلمان روان کال یوه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې د هغو ډلو مخنیوی اسانه شوی چې له بهره مرسته ورسره کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پختي په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند ښه کړي. له 1990 کال راهیسې چې کریموف واکمن دی ازبکستان ثابته اقتصادي وده کړې ده، خو لویدیز له لورې پر دغه هیواد انتقاد کېږي چې سیاسي مخالفان ځپي او د ابتدایي ازادیو مخه نیسي. ولسمشر ولادمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د 12مې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت په مسکو کې په جوړ شوو مراسمو کې د دې څرګندونو تر څنګ د ساینس، ټکنالوژۍ، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین ویل روسان خپل هیواد مډرن، آزاد او خپلواک غړي او په تیرو 15 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی.
Россия не только с честью преодолела.
روسیه نه یوازې په خورا زیات متانت له ډیرو سختو ورځو تیره شوه، بلکې د یوې پیړۍ په څلورمه برخه موده کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد لور ته پرمخ ولاړه او د یوه عصري خپلواک او آزاد هیواد په توګه په خپلو پښو ودرېده.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې لویدیز هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین پر رسنیو او خپلو سیاسي مخالفون او خپلو سیاسي مخالفتونو سخت محدودیت ټینګ کړی. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول. د اروپا اولمپیک سیالیو پرتمین مراسم ولسمشر الهام الیوف د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړ شو مراسمو کې پرانیستل. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین وو، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د سار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقونو د سار د ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د پرونې مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نښې نښانې پر څرګنده لیدل کېدې. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په ارکی د ولسمشر غنی او دینی عالمانو د غونډې له پریکړو خبرو.
هر یو خلک د دغه روزي په مناسبت باندې کوم مبارکه میاشت خلک له عبادت ته اوږده شي او مخالفینو باندې مغوښه چې باید جنګجو شي.
له اربکیو څخه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو شکایت له چارواکو سره شریک کړی او دا موضوع مو په تفصیل څېړلې. په تورخم کې مو د پاکستان لور ته له یوې چاودنې خبرو.
دغه دماکه ډېره زیاته یعنی شدیده وه او لرې لرې بدن ټوکړې پرتې وې.
او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به د پروستات ناروغیو په اړه متخصص ډاکټر معلومات درکړي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړي، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوي عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلي الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
او مخالفینو باندې مغوښه چې باید جنګجو شي، همدارنګه مو دولت نه غوښتنه وکړه چې د شلې قانون کې څومره تېزۍ مو امکانات په لاس کې ده باید شل حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطاالله الدین په دې اړه وایي
شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرونو د لارې نه، د اجتماعاتو د لارې نه، د شورې د دولت مطرح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورما ورسوي هم د دولت طرف ته ویلي دي او هم د مخالفینو خواته. نو دا چې دغه اجرایه صلاحیتونه او قوتونه نشته دي د تصدیق طرف نه دي، د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی. دا چې حکومت څومره دا توجه کوي او مخالفین ورته په کله سره ګوري دا د هغې پورې تعلق.
مولوی عطا الله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جوماتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریځ د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د عالمانو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند په افغانستان کې ټینګ شي. خو اوس د یوې پیښې په ارتباط، د یوې امنیتي پیښې په ارتباط له هلمند راپور لرو. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې لکه څرنګه چې مو د روانې خبرونې په پیل کې په خبرونو کې واورېدل، ولس پولیس وژل شوي دي. الیاس دای دغه اوس له هلمند په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، دغه پیښه څرنګه رامنځته شوې ده؟ په دقیق حساب باندې کله
لومړی د پنجاب په نوم په دې مامرت باندې چې من تاکلا ولسوالۍ ته په اوسل پروتل خال خال د پیل شو وروسته تر هغه جنګ زور واخیست او درنې اوسپتي وکړې وکارول شوې. هلته سرچینه وایي دا جګړه تر درې بجې پورې وغځېدله او تر درې بجې چې کله دوی ته د حکومتي پولیس رسېدل د من تاکلا ولسوالۍ مرکز څخه مامرت په بشپړ ډول طالبان نیولی وو او په هغه کې چې دوه رینجر موټر کېږولي وو او یو رینجر موټر د ولس ملي وسلو سره البته د سرچینې په خبره دا طالبان له ځان سره وړي دي. په دغه ماموریت کې د دوه ویشت او درې ویشت په شاوخوا کې پولیس اوسېدلي دي چې یوازې پنځو تنو یعنې طالبان د ماموریت ژوندي وځي. سرچینه دا هم وایي په دې ماموریت کې درې پولیس نور پټان شوي دي. دوی البته د غټو طالبان د وژل کېدو او د وول نور د پټ کېدو خبره هم کوي. نور په دواړه ډېر کوشش وکړي چې د امنیت قومندانې او یا د ولایت مقام د رسمي سرچینو نه دا خبره تایید کړي یا واخلي. مګر هغو په دواړه پروته د خبرو کولو نه ډډه کړې ده وایي چې یعنې د پیښې تایید او ردې هم نه دي کړی او معلومات یې تر اوسه رسې نه دي کړي. طالبان هم تر اوسه دې اړه کړې
دی. صاحب، تاسو ویل چې د پولیسو په ماموریت باندې دا حمله شوې ده. عادتا په ماموریت کې خو پولیس وي، لیکن دا سیمه ایز پولیس دي که عادي پولیس دي؟
دا ټول ملي پولیس دي او د پولیس د سرچینه چې ازادي د اړیکو معلومات یې کړی وایي چې دوی اصلا د باغران ولسوالۍ مربوط د تشکیل پولیس دي. دا چې باغران ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې نه ده، نو دوی ته په مساکله ولسوالۍ کې او ځینې ته په تنګي ولسوالۍ کې مامورتونه ورکړي دي چې هغه تن دا پولیس د باغران پولیس دي او ملي پولیس دي.
تر اوسه پورې طالبانو ازادي رډیو ته سندې ویلي دي په ارتباط؟ الیاس دایی مننه. د ازادي راډیو د خبریال په وینا مو واورېدل چې د موسی کلا په ولسوالۍ کې تېره شپه ولس ملي پولیس وژل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. دغه ودانۍ په پرمختللې ټکنالوژي سمبال ده او خورا مجهزه ودانۍ ده. په دې اړه له اسمت ساروانه اور.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده، یو سلو شپېته میلیون ډالر لګول شوي دي. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده، په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې پنځه منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې څلور دېرش متره لوړه ده، 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې، خپله برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي، او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده. نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.5 میلیونه او 3 لک ډالر لګېدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ 12 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن تات سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
د کابل رسپانو نن کوم مطالب چیړلې دي؟ له اسدالله الدین څخه په دې ارتباط اورو چې د غو رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنۍ ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپل واکې رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستانی ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشې د خیبر پختونخوا د روغزۍ ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلي چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغر، اچین، دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوی چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوی چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپلې مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د دلته بمباري وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د پروستات د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. همدارس په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د تورخم په سیمه کې چاودنه شوې ده، البته د پاکستان خاړی ته، او مرګ ژوبله یې اړولې ده. خو په د افغانستان له سیمه ییزو پولیسو څخه یو شکایت راوخلو په تفصیل. البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي البته وایي سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې مؤثر دي. د سالنګي په وینا سیمه ییزو پولیسو په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جنگ کې درانه تلفات ورکړي، خو د ځینو ستونزو موجودیت هم دی نه ردوي. د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو جوړښت یا دې ته ورته د خپل سرو ډلو مسلح کول به خواشینونکې تجربه وي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې چې د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو په څرګندونو پیلېږي.
د زموږ په میوند پولیسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي ډېر په عذاب یو موږ غره غټې د طالب په نامه جرات اکي بره کوي دي شی درلودي که دي نه درلودي ته به خامخا د الله کو دوه ورکوي دی بیا کاري
زه د روزګان دا چېمه زه د اربکان سره ښه په عذاب یو ټوټۍ راته غواړي
افغانستان
د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او ښه اغېز لري. د سالنګي په وینا د حکومت مخالف ډلې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره د سیمه ایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغ کوي. مخالفین د دې لپاره چې دغه سیمه ایز پولیس د خلکو په ذهن کې بدنام کړي د هغوی پر ضد ناسم تبلیغ کوي. موږ د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېر ښه نتایج ترلاسه کړي. ښایي د ډېر زره سیمه ایزو پولیسو په منځ کې 50 یا 60 تنو جرم هم کړی وي، خو موږ نشو کولای چې ټول سیمه ایز پولیس توهین کړو. هر جرم چې د هر پولیس له لوري ترسره شي د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی چې قانوني چلند ورسره وکړي. جنرال سالنګي زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د سیمه ایزو پولیسو د فعالیت بشپړه څارنه کوي. د امریکا ځانګړو عملیاتي ځواکو 15 کاله پخوا په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو په جلب جذب پایل وکړ. دې کسانو ته یوازې 3 اونۍ روزنه ورکول کیږي. د دغه لنډ روزنیز پروګرام په پای کې هر وګړي ته یو ټوپک او د ملیشو هرې شپږ کسیزې ډلې ته یو ماشیندار ورکول کیږي. امریکا د سیمه ایزو پولیسو یا حکومتي ملیشو د ملاتړ او تجهیز لپاره $100 میلیون بیل کړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د دغو کسانو لپاره غوره نوم د حکومت پلویان ملیشه دي چې په لرې پرتو او خطرناکو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګ وکړي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو رپورټونه وایي چې په ډیرو مواردو کې لیدل شوي چې دغه کسان له خپل صلاحیت ناوړه کار اخلي او خلک یې له کړو وړو شکایت لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
12 بجه شب اومدن ده خانه ما دروازه را تختخ میکنن چی گفت باز که دروازه را ما چند نفر هستیم
دش په 12 بجه ور را تکوی چی ځای را کړی. نو که زنن شپه دوی ته ځای ور کړم سبا می په کلی کې که څوک دشمن وي طالبانو ته راپور ور کوي بیا به هغه ماته سزا را کوي. موږ دلته په کلی کې ټول د حکومت پلویان د عملی شاه سي راضي زموږ له کورونو سنگر نسی او په مخالفینو له دې ځای ډزې کوي. د خلکو له کورونو یې د پولیګون میدان جوړ کړی دی. دوی چې ډزې وکړي طالبان هم مرمۍ راولي. دلته ملکی خلک لانی مروز د ازادي راډیو اوریدونکو سید نظر وای د خدای لپاره دلته یو سړی دی نظامی جامه یې اغوستی او 24 ساعته د خلکو چور او چپاول کوي. خلک یې در بدر د فراه یې اوریدونکو اردو د یوې ډلې ملاتړ کوي او پولیس د بلې. یوه ډله د یوه ټوپک سالار په خوا ده، بله ډله د بل ټوپک سالار په خوا ده. د کورنیو چارو وزارت ته ووایاست چې دا څه حال دی. په کندوز کې یوه ښوونکي د بحرانونو نړیوالې ډلې ته ویلي چې سیمه ایزو پولیسو یې ورور او 12 کلن زوی ور ووژل. د کندوز د اوسیدونکو د بحرانونو د نړیوالې ډلې له خبریاله پوښتنه کړې، آیا تاسو هم په خپل هیواد کې داسې ملیشه لرئ چې د پولیسو او د اردو له چوکاټه د باندې د فعالیت وکړي؟ معلومداره خبره ده چې نه لري. اسوسییټډ پرس وایي په هغو مواردو کې چې د یوې سیمې خلک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې جذب شوي او د خپلو کلیو مسؤلیت ورسپارل شوی نتیجه شوه. خو لوی ستونزې په هغو مواردو کې رامنځته شوي چې د یوې سیمې وګړي بلې سیمې ته استول شوي دي. په ډېرو سیمو کې خلک وهل شوي، ټکول شوي، وژل شوي او حتی له خپلو کورونو شړل شوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله افغان حکومت ته به د دې ځواک لغوه کول آسان کار نه وي، ځکه د طالبانو د عملیاتو د شدت له امله هغوی ته شدیده اړتیا لري. په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د ملاتړ لپاره د امریکا د مرستې پروګرام تر 2013 میلادي کال دوام کوي او تر هغه وروسته د دغو 90,000 کسیز ځواک د ملاتړ او تجهیز کوم پروګرام نشته. د اردو او پولیسو له چوکاټه د باندې
د هر ډول ملیشه ځواک د مشروعیت مسله هم یو لوی ستونزه ده چې د افغانستان حکومت یې باید غور وکړي. خو حکومت تر اوسه د دغو کسانو په اړه ښه نظر لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د امریکا په لارښوونه پلان لري چې په اوو ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو شمیر 50,000 ته لوړ کړي او د حکومت د پلان له مخې باید تر 2013 میلادي کال شمیر لږ تر لږه 15,000 نور زیات شي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي صلاحکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې اوسمهال د یو سیمه ییز ولسي ځواک پر جوړېدو هم بحث روان دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا به د افغانستان په شمالي ولایتو کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي او د سیمه ییزو پولیسو سره به فرق لري. دا مسله د ښاغلي عبدالرشید دوستم له لوري د یو وړاندیز په حد کې ده. خو ډیر کار ورته سوی دی د دې ولسي ځواک پر جوړښت، یعنی په دې اړه چې له کومو سیمو څومره کسان په کومو شرایطو او څنګه انتخاب شي، لا غور روان دی او زه نشم کولای چې د امنیتي دلایلو له مخې د دې مسلې زیات جزئیات توضیح کړم. خو دومره ویلی سم چې دا ځواک به د خلکو له منځه او د خلکو په اختیار رامنځته سوی وي څو له خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ولسي ځواک به له سیمه ییزو پولیسو سره څه فرق ولري؟ سلطان فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعداد پولیس محلی در حد گسترده فعلا در افغانستان
د سیمه ییزو پولیسو شمیر په افغانستان کې دومره نه دی چې په ټولو سیمو کې د دفاع وکړي. دا وړاندیز د بې امنیتۍ د مخنیوي لپاره شوی، په ځانګړي ډول په شمال کې چې امنیت په وروستیو کې ښه نه دی. اوس شایي په هر ولایت کې 200-300 کسان وي چې امنیت ټینګ ساتي، خو د دغو کسانو شمیر باید لوړ شي. د بهرانونو نړیوال ډلې په خپل رپورټ کې چې په افغانستان کې د ملیشه ډلو د جوړولو په اړه څېړنه پکې شوې ویلي چې د سیمه ییزو پولیسو د پروګرام تجربې تر اوسه ثابته کړې چې د حکومت د پلویانو ملیشو رامنځته کېدل او د خپلواکو وسلوالو ډلو مصالح کول به یوه خواشینونکې تېروتنه وي. په امریکا کې د ځانګړو عملیاتو پوهنتون په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي زیاتو امریکایي جنرالانو چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو مرکزونه لیدلي ویلي چې یوازې محدود شمیر له امنیت سره مرسته کولای شي. په رپورټ کې چې یوازې د دې امریکایي پوهنتون د استفادې لپاره برابر سوی راغلي چې د سیمه ییزو پولیسو له دریو څخه یوه برخه د امنیت له ټینګولو، د حکومت د نفوذ له پراختیا او د وسلوالو په وړاندې په جنګ کې مؤثر دي. دوهمه برخه یې کېدای شي چې له دښمن سره لاس یو کړی وي او حتی داسې کارونه کوي چې خلک په تنګوي او مخالف ډلو ته یې ګټه رسېږي. دریمه برخه یې د مؤثرو او مخربو ملیشو ترمنځ کسان دي. دغه سیمه ییز پولیسي ملیشه اوس د افغانستان له 14 ولایتونو په 9 کې فعالیت لري او که چیرې دوی په یوه وار د جګړې له ډګره وایستل سي، دا ځواکونه خلا رامنځته کېدلی شي. یوه حکومتي والي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د بحرانونو د نړیوالې ډلې خبریال ته ویلي، زه پوهیږم چې په کابل کې د دغو ملیشو د لغوه کولو خبرې روانې دي، خو هغوی نه دي خبر چې که دا ملیشه نه وي په یوه ګړۍ کې به طالبان پر همدې دیوال راواوړي او زما سر به غوڅ کړي. د بحرانونو نړیواله ډله وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د هغو ملیشو د لغوه کولو یو منظم پروګرام پیل شي چې امنیتي ستونزې پیدا کولای سي، مؤثر ملیشه وساتل سي او د ښې روزنې پروګرامونو ته شامل شي. د بحرانونو نړیواله ډله وایي د ملیشه ډلو جوړول آسان کار دی، خو د هغوی ښه روزنه او یا بیرته خالي صلاح کول او لغوه کول به ډیر زیات ګران کار وي.
الو السلام علیکم، د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ نه خبرې کوم. ډاکټر عبدالله و اشرف غنی صاحب وعده کړې وه چې زه به په سوک کامه په سوک اخم چې په لاخرې به په چا ولاخ اخم، خو دلته هېڅ هم نه دي کړي. دلته اوس هم هغه کیسه روانه ده په پوستو کې قومندان خلک شنولي دي چې ما ته به دغو نه روپۍ د میاشتې راکوي 50,000 یا 1,00,000 روپۍ پوستې والا د هغه روپۍ ورکوي.
د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو په اړه مو راپور اوریده. دا راپور د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو د شکایتونو پر بنسټ جوړ شوی و. البته ازادي راډیو ته چې کوم پیغامونه په تېرو څو اونیو کې د سیمه ییزو پولیسو په ارتباط را رسېدلي دي، په ځینو سیمو کې د دوی ستاینه شوې ده. په تېره بیا په هغو سیمو کې د دغو ځواکونو ستاینه شوې ده چې هلته لا هم قومي جوړښتونه ټینګ دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو په تورخم کې وړاندې له یوې چاودنې خبرو. دا چاودنه د پاکستان غاړې ته شوې ده او مرجوب له اړولې ده. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې اروپایي اولمپیک په آذربایجان کې پرانیستل شوی دی او د بشري حقونو ډلو په آذربایجان باندې یو ځل بیا د دغه اولمپیک له پرانیستو سره د بشري حقونو په برخه کې انتقادونه کړي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سهار لوو د ماشام ترو پوری بیا ساجی راډو په منځنۍ صفه دولت شپږنیم په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل مزاری شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز پل علم پارون غزنی او دغه شارونو کې ساجی راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي لس په جوړ شته خښ په لند خبرونه لناجی صفه څخور
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن موسسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه ټولنې هم له پاکستان وباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پښتې په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند ښه کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د اروپای اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول.
په تورخم کې تیر مازیګر د پاکستان ډډې ته د تلاشی پر مهال چاودنه وشوه. تر پیښې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ وتړل شوه خو بیا بیرته پرانستل شوه. جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
ډیورن کرخې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د تورخم په سرحدي سیمه کې د کرخې دې غاړه یو بمي چاودنه شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو کس مړ او شپږ نور ټپیان شوي دي. د سیمې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دغه چاودنه د جمعې پر ورځ مازیګر شوې او زیاتوي چې چاودیدونکي مواد په یولس ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول چې د رمیټ کنټرول په ذریعه الوزول شوي دي. د تورخم د سرحدي سیمې یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نو مغه کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه چاودنه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي چې څلور یې د لنډي کوتل دولتي روغتون او دوه نور چې روغتیایي حالت یې مرګونی او پېښور ته لېږدول شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په تورخم دروازه کې تر چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. د خبر ایجنسی یو ځای خبریال خلیل اپریدی چې په خېل نږدې سره لې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په تورخم کې دغه بمی چاودنې پاړه وې.
د تورخم بارډر باندې لاسګاډ یو الک را روان کړي وو چې څنګه تلاشي شروع کړي. دا خاصدار فورس او سکیورټي فورسز والا نو په دغه ټیم کې یو چاودنه وشوه. دغه دماکه ډیره زیاته یعنی شدیده وه او لری لری چې کومې دغه کاس چې کومې د بدن ټوکړي چې کومې پرته وي.
د خلیل اپریدی په خبره د پاکستان سرحدي ځواکونو په تورخم کې تر دغه بمی چاودنې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو او بربړونکو موټرونو پر مخ وتړله چې بیا یې ماښام ناوخته بیرته پرانسته. تورخم د افغانستان او قبایلي سیمو ترمنځ پرته سرحدي پوله ده چې هر ورځ پرې زرګونه خلک اوړي راوړي او همداراز پرې سلګونه تجارتي بربړونکو موټرونه هم زیرازي. که څه هم په دې سیمه کې د دغه بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې خو په خیبر ایجنسۍ کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام او همداراز د تحریکي طالبان پاکستان د بېلابېلو ډلو وسلوال میشتي چې وخت ناوخته په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو دا ډول بریدونه کوي. دا یادونه ور ده چې په تورخم کې دغه برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې په خیبر ایجنسۍ کې د میشتو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه دوام لري او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشتو وسلوالو ته درانه طرفات اړولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په هرات کې د شونځي یو شمېر ماشومان مسموم شوي دي. له هرات د ازادي راډیو خبریال شاپور دغه اوس په ټلیفون را سره دی. بلې مهرباني وکړئ دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟ بلې ټلیفون رابطه مو له هرات سره نه ده ټینګه شوې. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو. اوس به ورشو آذربایجان ته به مخه کړو. له هرات سره متاسفانه ټلیفون رابطه ټینګ نشوله. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان دا لوبې د خپل هیواد لپاره خورا مهمې ګڼي، د بشري حقونو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقونو بدې سابقې او له رسنیو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پیل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 8,500 نندارچیانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړی لیډي ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویلې. د باکو ښار اوسیدونکو سابینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی. دا وایي زموږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبې موږ ته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زموږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي راډیو د ازري څنګه خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپایي لوبو په وسیله د نړیوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبات حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیلوا د لیک نیویارک ټایمز راسپانه په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نښې نښانی په څرګند لیدل کېدې. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبې تر اغیز لاندې راوستي، د پنځشنبه ورځې هغه ترافیکي پیښه وه چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، البته د هرات د پیښې په اړه د ازادي راډیو په راتلونکي خبرونه کې چې په 12 بجو خبري شي تاسو ته بشپړ معلومات درکوو، ځکه چې په هرات کې یو شمېر کسان مسموم شوي دي، البته د ښوونځي زده کوونکي دي. خو اوس په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخه کړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوستان عزیز، این برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی دارن. چیز مهمی را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن امی پروستات چیست که بعضی وقتا در بعضی مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار طرف ادرار خالی بیرون خارج میشه و همچنان مریض از درد مثانه و نایی سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام. تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیویتان رو کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشی، صحتمند باشی، دکتر خان سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم، از دکتر صاحب یک پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرمایین پرسشتان رو مطرح کنین.
همی دکتر که همی سمتران مطانه از چی پیدا میشه، از چی گرفته میشه، مریض چی رخم میشه که از همی مطانه پیدا شده باید.
تشکر روزی خان، متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره، منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه. و بعضا کسایی که افضل سهر صحیح مراد نمی کنه، این حالت ها پرشان پیدا می شه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکریان روی خط هستم. بله سلام علیکم. فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه، دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشن. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات در ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شما.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، دست بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایید.
مشکل خو مال دا په کوم وخت کې په کوم سیم کې د مریضي جوابل دوايي لري که پافیشن په ځای باندې د مریضي شکی اولایم سودی علایم که دې مریضي داکستاز د تشویق کوم ډېر مهرباني وي.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
جناب حاجی صاحب تشکر. علائم اراز و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد می باشد، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار می باشم و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدن از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون رو کابل را بیدی خط کن در کسان رو نبخش مدارم در جمعیم که موسیم که ساعت یو تکلیف رو دیگه پیدا که که در ادرار دیگه در سلات رازیم در ویلت سمی ریه را کرده.
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیدوس داره، یعنی علت اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که غده پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه. به می سبب است که نزد ازیان یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میره.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنید.
درست خیر
سلامت باشین. تماسشون قطع شد. سوالی که پیشتر برادر ما از دابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن ای غده برود میکنه و آیا به دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟ اگر در مورد از این صحبت کردن،
غده پروستات بعد از سنی کولت، بعد از سنی 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است، لوب وسطی است، 2 لوب جنبی می باشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همی مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آهسته آهسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیده، اکثرا مریضای ما هم رای دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر. ما توخی از ولایت زابل شنونده همیشگی ماروی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خوب جانی که خیل مفتوکا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیویتان کم کنین، خوش آمدین به برنامه. بعد از سوالتان رو مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانم با کشتن با سکتیری در مریضی بندی سرای نساتی یعنی تا اختصی کار جراحی جراحی للای صدر لیزر لورانگ لخواد خواد او دا مریضی خاص و پیدا کیز او که اوناسی که همو پیدا کیز او په دې مریضې د پاره سپورت څنګه د څور واقع کیږي او د دغه د مخنیوي لپاره سړی څه تدابیر باید پر کار واچي او څه شی د دغه د مخنیوي لپاره په کاسه تمامیږي.
سلامت باشین. تو خیزای بس طریق رادیو بشنوین.
تشکر آجی صاحب. دیر خواه سوال ده وکو دا مریضی ده پروستات چه پیدا کیگی نریناو که خزیناو که دا مریضی موجوده وی پا خزینا طبقه که عادت موار تغییرات پا که پیدا کیگی، غیر منظم کیگی، اتا پا دیر و جگ و سنو که چسن شپیتو اویات رسیگی ده بعد 15 کلنی نه دیده عادت موار قطع کیگی. مادل ده پروستات پا دی تکلیف نریناو که غده دی پروستات، غده دی پروستات پا نریناو که پا این سن که دا غده لویگی، دا یو علایم دی پیری دا پا انسانانو که
و با عمل جرایی را مشاره کردن، با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و بخاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شوه؟
بخاطر جلوگیری نزد مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بتن، ماینات منظمی خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، ماینات ادرار، ماینات گرده خود، و حتی بهترین ماینه ای که به این آخر است کابل اجرا میشه ماینات اولتراساوند است و ماینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن، ام آر آی، تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازمه صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکیزی و بخیر.
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خوی و بل پشتنه لروی چه در غاش در دفاره چه هر سر دوام کرده ایسی کچه رو میکرده که در کسان فدا مورد بنی مستوی و ایده کرده
دی خاش درد په افغانستان کې اکثرا نه مراتول دی افزل سایه دی خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشي. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و په دا شیانو باندې اغوشته دي، بر علاوه چې د دوی غاکونه خرابیږي د دوی ژوند ته هم زیان لري. نو دی کولی شي چې یو خپل نږدې متخصص د غاښو ته مراجعه وکړي او خپله تداوی ورسنه.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب آیا استفاده از ادویه تقوی جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعض افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنهای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر از به صورتش. بله.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدید؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدید؟
من گیلان.
بفرمایید مشکلتون رو بگید. تماس چند قد شد دکتر صاحب؟ آیا بزرگ شدن غده پروستات باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنن و این راپور از طرف اولتراساند و بعض معاینات پیشرفته اولتراساند، سیتی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسانترین معاینه که ای را تشخیص میکنه PSA یعنی سپیسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک زیگنال است با دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
دوست ما روی خط هستن، اولا مشنه میکنه چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
در تازه از ما در بسترن در دکه دو سلو در شکی در دقیقا نرابه پاده باشی کنم در جور خب در روانی نرابه که جواب که ما در اکه در پکم ولا ار ولا چیز نه چالت دور دم مدیر جاتم هنن
میشه سوالتان رو دوباره مطرح کنین؟
بجه دیر جات منانا سوسته و سلوز داشتی که دکتر دروی اشتاب اخمزه سسیرو و روانی نروگی زمان داره و چوزه چهتر مخصوص دوان این سواله باز داگی منده تبسیب میدیه یه روش که من روی تقیم باز داگه یه فونیه تنواله دکتر
بعضی واقعیتو که چه بعضی افراد روانی ناروغی لری، عصبی ناروغی لری، پا خپلا دیسا که یا والد یا غصهی کار نکوی پا دی که سری تا دا مشکل پیدا کیگی انشالله دا اغا تکلیف چه تاستا پیدا دی خپل ادرار نشی کنترول کولی یا متخصص دی اصاب سر پا تماس کشی انشالله چه تاستا تکلیف سلفی سر تداوی شیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازه مختلف خود داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی تداوی افزلسه و تداوی دوایی میباشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80% 70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش دادن و مریضایی که ادرارشان بند می آید و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا میکنه چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات ساب میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضا 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شاد خوب هست.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
سلامت باشین. دکتر سلامی مرزی داریم. بشار چاق هستیم خو؟ زیاد دوا و گولی چیزوار خوردیم او کم لغر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است بخیر، ماه رمضان هم نزدیک شدم. کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق هست پریز است. و وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان به 3 حصه تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمت شان به آب و تا آخر نان نوش جان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تانه کم کنین بعد از او سوال تانه مطرح کنین. بفرمایین.
عزت الله من افادیم جای غزمین زن خان مثل من تاثر افتماد کنیم.
عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکل تانه؟
مشکل پختنه میکرد مشکل از دادی باولو یاد ساده که اگر ما دا پرستاد پریار لری کنه افتا سیر دا جلسین گولی دا تاوان لری دا.
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر جنزنګ ګولې دې عادی تقوی دې پر دې کول شي چې درست عمر وخره یغه کوم مشکل نه لري یا تا جنزنګ جوسونه وخره یغه مشکل نه لري دا نور دواګان لکه سیټل نافیل او نور تقوی جنسی دواګان چې هغه خلک مصرفوي ما هغه دواګان تاسو ته وخودلې ویتامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته توان نه رسوي.
تشکر ډاکټر صاحب. آیا بعد از عمل جراحي اگر نیاز باشه وخت کې عمل جراحي کردن و غده پروستات برداشت آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. کسی که نزدیک عملیات پروستات اجرا میشه عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است او تولید مثل کردن میتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات، دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواییم او را به عملیات آماده بسازیم در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم، به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه، تحت معاینه اولتراساوند ما هر وقت یا را کنترل میکنیم، اگه سایزش 5 سانتی متر باشه آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به اصطلاح رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد شاه برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان، خوش آمدین.
خیلی باشه فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحب که مرا وصل کرد، سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدید جان، بفرمایید.
فرشته جان من چند وقت پیش برای صافای ناجیه صافای ما پیشنهاد کردم که در قسمت چی پروگرام شما بگیرم امی مرض مریضی بواسطه باید بسیار مردم در این وابستگی مصاب است، اما متاسفانه نخیلی کار پیش از اینکه مصابات رو خدمت تک امی موجود
ما حتما این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتما این مسئله را خود روش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوید.
تشکر. و دکتر صاحب اگر مختصرتان خیلا اگر نمیتن از این غده پروستات رو دکتر صاحب بسیار تصویر کرد و شما هم یک مقدمه گفتیم ادرار امین غده را تیر میشه چه رقم و دیگه اینکه امین جلوگیری از امین کنان شدن پروستات یعنی تداویر از این چیز که باید کنان نشه آدم پروست کنه.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه نزیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه، بهترین تداوی نزیزی مریضا انتیبیوتیک هست، انالجیزیک هست، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد می سازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه.
که زهر باد دل ارزد دخت نفس را بشکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون بباید و دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیر خاموشم نرود نغمه زیادم جان که هر لحظه به نجم.